سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه. یوې سختې زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. د متحدو ایالتونو د جیولوژیکي سروې د ادارې یو ایس جی ایس د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.1 درجه وه. یو ایس جی ایس وایي د دې زلزلې مرکز د خوست ولایت په 40 کیلومتری او د ځمکې په 150 کیلومتره ژور تل کې و چې کابل او د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته هم ټکان ورکړ. د زلزلې د تلفاتو په اړه تر دې دمه معلومات نشته. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د هیواد په اتو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله او د تندر د پریوتو په پیښه کې 10 کسان مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. د دې وزارت معین مولوي شرف الدین مسلم بیګا رسنیو ته په یوه استول شوي پیغام کې ویلي دي چې د دې سیلابونو په پایله کې 1500 کورونه ویجاړ شوي او 3500 جریبه کرنیز ځمکه هم له منځه تللې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای سکل له 2000 زیاتو کسانو د افغانستان په 12 ولایتونو کې د دې پروګرام پر رغنیزو پروژو کې کار کړی. د خوړو نړیوال پروګرام په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي چې دغو کسانو د سړکونو، د سیلابونو د مخنیوي په هدف د استنادي دیوالونو او د اوبو د کانالونو د رغونې په پروژو کې کار کړی. د کسانو ته په دې پروژو کې د کار په بدل کې نغدې پیسې ورکول کیږي. WFP وایي چې د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې له شاوخوا 13 میلیون وګړو سره د خوراکي موادو مرستې کړې. د اوکراین پوځ تاییدوي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې 2 ښارګوټي نیولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز بیګا تایید کړه چې جګړه ییزو ښارونو لیسیچانسک او سیورودونیسک ته نږدې 2 ښارګوټو پیدلسنی او میرنا سقوط کړی. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلی دی چې په لوهانسک سیمه کې وضعیت پیچلی دی او د روسیې پوځ په دې سیمه کې خپلو عملیاتو ته زور ورکړی څو اوکراینی ځواکونه ترې وباسي. او د امریکا لوی څارنوال ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې د جنګي جرمونو له ټولو عاملانو سره به حساب کتاب وشي. میریک ګارلند دا څرګندونې پرون اوکراین ته د سفر پر مهال کړي. د امریکا د لوی څارنوالۍ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي ګارلند خپل اوکراینی سیال ته ویلي دي چې پر جنګي جرمونو د څارنې لپاره به یوه کمیټه وګماري. پر اوکراین د روسیې د یرغل 15 میاشت 2 ورځې وروسته پیلیږي. په تیرو 4 میاشتو کې د اوکراین زرګونه وګړي وژل شوي او میلیونونه نور اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، یوې سختې زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینو سیمو ته ټکان ورکړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې یو ایس جی ایس د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.1 درجه و. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان جزئیات راکوي.
یوې سختې زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینو سیمو ته ټکان ورکړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې یو ایس جی ایس د موندنې له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.1 درجه و، خو په ځینو راپورونو کې 15.9 هم ویل شوی دی. یو ایس جی ایس وایي چې د زلزلې مرکز د خوست ولایت و. د اروپایي مدیترانې د زلزلو د څیړنیز مرکز EMSC د معلوماتو له مخې د دې زلزلې په 1500 کیلومتر شوا کې د پاکستان او هند په یو شمیر ښارونو کې هم شاوخوا 19 میلیونه وګړو دا زلزلہ احساس کړه. د دې زلزلې د تلفاتو په اړه تر دې دمه معلومات نشته، خو شدت یې د پخوانیو زلزلو په پرتله زیات و. د افغانستان د ځینو جنوبي ولایتونو د ټولنیزو رسنیو ځینو کارونکو لیکلي چې دې زلزلې مالي او ځاني تلفات اړولې دي، خو تر اوسه په دغه هیواد کې اړوندو ادارو او نورو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د وروختونو، سیلابونو او طوفانونو په اړه هم په ځینو ولایتونو کې راپورونه ورکړل شوي دي.
د افغانستان او پاکستان په ځینو سیمو کې د زلزلې په اړه جزئیات مو اوریدل. له طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې د هیواد په اتو ولایتونو کې د وروستیو او سیلابونو له کبله لس کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د دې وزارت معین مولوي شرف الدین مسلم بیګا رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې د دې سیلابونو په پایله کې 1500 کورونه ویجاړ شوي دي او نور زیانونه هم اړولي.
دې کې لس کسان هیوادوال شهیدان شوي دي سیلابو او د تالاندې لوجي، همداسې دوه زخمیان او زراعتي ځمکې د درې نیم زره شاوخوا کې ځمکې تخریب شوي دي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې روانې دي. له دې مخکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د پلازمینې کابل او د بدخشان، کندوز، بامیان، غزنی، کندهار، ننګرهار او پنجشیر په ګډون په شاوخوا څلورویشتو ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا او سیلابونو اټکل کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو او خزو د چارو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د خزو او اقلیتونو وضعیت ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون یې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له کمشنر سره په دې اړه خبرې کړي او خپل اندېښنې ورسره شریکې کړي دي.
د افغانستان د بشری حقوقو او د خزو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وای د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له عالی کمشنر میشل باشلی سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې په افغانستان کې د خزو او نجونو، هزارګانو، سکانو او هندوانو او هم په پنچیر ولایت او نورو سیمو کې د هغو ملکي وګړو چې په نخښه شوی وضعیت زیات پام وړوي او په اړه اقدامات وکړي. اغلی اميري په خپل ټویټر پاڼه کې خلی چې په لندن کې میشتو د هزارګانو له استاذ سره کتلی او هغه ورته ویل چې نړۍ دې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی درک کړي او پر طالبانو د فشار راولي چې هزارګان په راتلونکي کې له حملو خوندي شي. د اغلی اميري په وینا په تیرو دولسیزو کې په افغانستان کې هزارګان په 2500 هدفي حملو کې په نخښه شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پر مذهبي اقلیتونو خونړۍ حملې شوي دي چې د ځینو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایشت خراسان څنګه اخیستی دی. د دغو حملو وروسته یې د تېرې شنبې په ورځ د کابل په کرده پروان کې د سکانو پر ګورډواره و چې د دې ګورډوارې د یو سک ساتونکي په ګډون دوه تنه پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت وایي داعش ډله 98% ځپل شوي، خو نړیوالو په تیره د امریکا متحدو ایالتونو د دغې ډلې فعالیتونو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان په اړه په یو راپور کې وویل چې ښایي د اسلامي دولت ډله یا داعش او القاعده شبکه تر 2023 کال پورې د دې وړتیا پیدا نه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورې نړۍ حملې ترسره کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د لویدیز نورستان د دواب او نورګرام ولسوالیو د دوه کلیو ترمنځ د ځنګله او ځمکې پر سر لانجه روانه ده. هلته له څوره زورایي سي حالات ترنګلي دي او دواړه خواوې د سپکو او درنو وسلو سره یو ځای مورچو ته ختلي، خو قومي مشران هڅه کوي چې دواړه خواوې له سنگرونو راښکته او ترمنځ روغه وکړي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د دواب ولسوالۍ د کولتن درې قومي مشر غلام الله ازادي راډیو ته وویل د بجګل او مساوي کلیو ترمنځ د ځمکې او ځنګل پر سر له تیرو څو کلونو شخړه روانه ده، خو سږ کال دواړه خواوې د درنو او سپکو وسلو سره مورچو ته ختلي چې هر غړی د یوې خونړۍ جګړې پیل کېدو ویرشته. د هغه په خبره چې قومي مشران او دینی عالمان سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې د غستون ځه هوار کړي.
دا د نورګرام ولسوالۍ دا جګل خلک د دواب ولسوالۍ مربوط دي، مسیر خلک د نورګرام ولسوالۍ مربوط دي. دا د سرحد مسله ده، دا خطي کو سفي نه سلا تر دوه طرف کې بس ختلې دي. خلک مسجد جرګام روان ده او سمزو سسان تر من روان دي. دا په لو سال لږ او تر په د لاس جنگ شو خدا سے تو پر تم جنگ نه دي.
د نورستان اوسیدونکو له طالب چارواکو د غډول شخړو دل منځوړلو لپاره د مرستي غوښتنه کوي. د نورستان حکومتي چارواکي وایي قومي مشرانو او دینی عالمانو سره شریکی هڅې کوي چې د بجګل او مسابق قومونو ترمنځ د شخړې ترڅنګ ټول قومي او کلیوالي دښمنۍ او بدبینۍ لمنځه یوسي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
د نورستان ولایت ټول ارګانونه چې دا موضوعات مشکلات د قومونو ترمنځ یا د کلیوال ترمنځ چې یا د اشخاص ترمنځ وي هغه حل او فصل کې
د دوی په خبره چې دغه شخصي او قومي دښمنۍ د امنیت د کمزورتیا سبب هم کیږي. د نورستان په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د ځمکې، ځنګل، اوبو او نورو شیانو پر سر د لزګونو کالو زړې دښمنۍ شتون لري چې هر کال په کې د یو شمېر کسانو وینې تویږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومان یو اړوند مرستندوی ټولنه وای په نړۍ کې ل 200 میلیون زیات ماشومان له خوندزي به برخې دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو بلل شوی چې پکې په میلیونونه د زده کړې پر شرایطو برابر نجونې او هلکانې له زده کړو به برخې دي. پر جګړو او نورو ناخوالو سربیره د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو د زده کړې په برخه کې لګول شوی محدودیتونه هم د هغو ماشومان شمیر لا زیات کړی چې خوندزي ته نه ځي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو یو مرستندوی اداره وایي چې د افغانستان په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې په تیرو شپږو کلونو کې د هغو ماشومانو شمیر چې ښوونځي ته تلو محروم شوي نږدې درې برابره زیات شوی او 222 میلیونو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د تعلیم انتظار نشي کولی ادارې په وروستي راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړی ویلي چې په 2014 کال کې له ښوونځي د محروم پاتې شوو ماشومانو شمیر 15 میلیونه و. د دغې ادارې رئیس یاسمین شریف په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې دا یوه ټکان ورکوونکې شرمونکې شمیره ده او زیاته کړه چې د 222 میلیونو ماشومانو خوبونه مسلسل زده کړو ته د نه لاسرسي له امله په اوبو لاهو شوي دي. د دغه راپور له مخې 8.2 میلیونه ماشومان د دوامدار شخړو او بیړنیو حالاتو له امله له ښوونځیو بهر پاتې دي چې 45% نجونې تشکیلوي. د دغه څېړنیز راپور موندنې ښیي چې د هغو ماشومانو چې یو مخ له ښوونځي بې برخې شوي 40% په هغو هیوادونو کې اوسي چې له اوږدمهاله جګړو سره مخامخ دي. افغانستان یو له دغو هیوادونو بلل شوی چې د دې ادارې مشر میرمن شریف په ځانګړې توګه پر وضعیت اندېښنه وښوده. هغه هیواد چې په 13 اګست میاشت کې بیا وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې پکې نجونې له شپږم ټولګي پورته له منځنیو او ثانوي زده کړو منع کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری مشل بچل 13 اونۍ د بشري حقونو د شورا غونډې ته وویل چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. پر ماشومان نجونو سربیره په افغانستان کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله د ښوونځیو پر شرایطو برابر په میلیونونو هلکان هم له زده کړو بې برخې شوي دي. اکثره دغه ماشومان پر شاقه کارونو بوخت دي. 22 کلن حبیب الله چې کندوز اوسیدونکی دی وایي مجبور دی کار وکړي ځکه په کور کې بل نفقه ګټونکی نه لري.
بازار کې کباب ټولوم، بوتلان پیپسان ټولوم، کباب ټولوم د ورځې 500 روپۍ کېږي، 70 روپۍ کېږي، 10 روپۍ کېږي، 30 روپۍ کېږي. کور سودا پخما کور کې شپږ نه پلاسو. ما ځکه چې مکتب کړم سبق تکړم ما د شری بوجي له پشادي.
د حبیب الله په چیر په افغانستان کې په سلګونو زره نور ماشومان له ورته وضعیت سره مخامخ دي خو نړیوالو تر ډیره د نجونو زده کړو ته لدی پلو ډیر پام اړول چې د طالبانو لخوا په ډلیز توګل ثانوي زده کړو به برخې کړی شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نجونو پر زده کړې د محدودیتونو په خاطر د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت پر دو لوړ پوړو چارواکو د سفر محدودیت ولګاو. دا دوه چارواکي د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د ښوونې د وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي چې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې پرې دغه بندیزونه ولګول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام پیلېږي چې په دې خبرونه کې احمد شیبر به تاسو ته د خبرونه وړاندې کوي او دای په کوربه وي. خو له هغه مخکې ستاسو غږیز پیغامونه ستاسو په خپل غږ
علیکم زاد ابراهیم د جلال آباد سرخود ولسوالی خیر آباد څخه تاسو سره تماس کړم. د خیر آباد سیمه چې ده دغه د اوبو نه ډېره ناکامه ده، فصلونه ښیي خزمکه ده. په دې ته حکومت، آینده حکومت، جمهوریت او اوسنی حکومت نمداریله دې ته پاملرنه او توجه وکړي. او په دغلته وچکالي اوس په دې حلاکه راغلې ده، مخکې مو خو اوس خو لا ډېره زیاته شوې ده. او دغلته فصلونه جوار لکه پنبه لکه نور شیونه په ځمکه په کرل شوي غونډ وچ شو. او یو خو وچکالي ده، بل طرف ته د حکومت دخوا نه هېڅ پاملرنه نشته، نه د بندونو، نه د کانالونو، نه دغو. دغه بزګران ډېر غریب دي، ډېر فقیر دي. دوی د سبا بیګا لري، سبا نه لري. او دغه ولس ډېر ځپل شوی د سرخود به چې دې ته اساسي بندونه او اساسي کانالونه جوړ شي.
سلام علیکم، زما نوم ګلبدین دی، د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. زما دا پیغام د ازادي راډیو تر لوړپورو ځواکونو پورې ورسوي. زموږ په ولایت کې داسې د شانو ګرانی ده چې یوه شل کیلویی ډبه غوړي په اوس نیم زره کالداري ده، او د وړو ګونې په شپږ نیم زره افغانۍ ده. وروره دا اوس څه حال دی؟ دا یو نرخنامې شی ورته کیږدوی.
نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه خصوصا د رئیس الوزرا نه دا احترامانه خواهش کوم چې په کابینه کې باید دغه موضوع مطرح شي. په افغانستان کې دغه ټیټرتبه مامورین چې دغه د شپږم بس یا اووم بس لکه معلمین او اجر صاحبان یعنی اجران او نور دغه ټیټرتبه مامورین چې هغوی دغه معاشونه ډېر زیات کم دي، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دغه د نرخونو یا د خوراکي او نورو توکو هغه بیه هم ډېر زیات لوړ شوې ده چې د خلکو هغه وسې نه ډېر بهر خبره ده. نو بنا دغسې دغه مشکلاتونو ته په کتلو سره باید دغه د معلمینو او د اجرانو معاشونه باید لوړ شي تر څو یوه نسبي عدالت مو تامین شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. د افغانستان کتابخانی څرنګه له کتابونو ډک شي په دې اړه به وړاندې واوري. په دې خپرونه کې د کیسې د پیل په اړه له څو تنو لیکوالو سره بحث لرو.
لنډه کیسه خپله پیلېږي
او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي.
ځینې لیکوالان حادثه تسلسل سره پیل کوي.
ام پیل سخت دی او ام د کیسې پیل
د تاریخ پاڼې راړو. حرکت مو ورولو.
حرم سرای ټولې درځي سکوټې لري.
شعر هم لرو.
زما هم ستوري خوخیږي لیونی د سمندر يم، زمونږ شپې لخ کلا جوړې ته رنگ د ستورو ګورې.
کتر پای را سره وي نور مطالب هم واوري. د عربي متحد اماراتو په دوبۍ کې د جون په 13مه یو لوی عامه کتابتون پرانستل شو. د محمد بن راشد په نوم د کتابتون په څه باندې 6500 متره مربع مساحت کې جوړ شوی دی. و پوره لري. د نن په کې 9 ځانګړي کتابخانی دي چې یوې د ماشومانو لپاره ده. پر دې کتابخانی تر 1 میلیارد درهمو ډېر پیسې لګېدلې دي. سوال دا دی چې په نړۍ کې کتابتونونو ته حکومتونه او چارواکي پاملرنه کوي، په افغانستان کې څرنګه کېدای شي چې کتابتونونه غني شي؟ د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسول غلام رسول ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د خلکو خراب اقتصاد د دې سبب شوی دی چې د کتابونو بازار سوړ شي.
کتاب د اوس حالاتو کې تقریبا 90% خوند نشته. علت دا ده چې خلک پیسې نه لري، د دې لوجه خپل ډوډۍ واخلي نو کتاب پچی واخلي. دا چې مخکې خو دومرا کتاب خرچه ده تقریبا مونږه ورس کې بچ 150000 روپے سودا کوله نو سالاتو کې مونږه 1000 روپے سودا کو مثال مخکې سه 100% کتاب خرچه ده اوس 150% نه خرچي
په داسې حال کې عامه کتابتونونو ته ارتیا نور هم زیات شي. طارق الله چې د کونړ د نړۍ ولسوالۍ دی په غزنی کې اقتصاد لولي، دی له چارواکو هیله لري چې کتابتونونو ته پاملرنه وکړي.
که چیرته کتاب نه وي نو زموږ ژوند به نیمګړی وي. همدا کتاب دی چې زموږ حقیقي ملګری دی، موږ سره ملتیا کوي تر اخره پورې. چې کتاب لولو زموږ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي، چې هر قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
څرنګه کتابتونونو ته پاملرنه کیدای شي؟ په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک وای چې په دې اړه تازه په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د بیحقی خبرونو لوی رئیس ته یو وړاندیز هم کړی.
افغانستان کې څنګه کولای شو عامه کتابتونونه غني کړو؟ دغه وظیفه د افغانستان کې د اطلاعات فرهنګ وزارت ته هغه په خپل چوکاټ کې په ولایت کې یو یا څو عامه کتابتونونه لري. دا د دې وظیفه ده چې دوی له دغه څخه افغانستان کې لخبرندوی ټولنه یا کتاب روشانو د کال کې یو څه محدود کتابونه واخلي، دغه کال نوی چاپ شوی کتابونه لس یا شل عنوان واخلي او په ولایتو کې په خپل عامه کتابتون وشي. د سر په څوګ چې یو بدایي د افغانستان لخبرندوی ټولنه یو کتاب روشانو په کودرې دلی وی یو پوښتنه سي هغه کتابونه نور چاپ نه نمبر دولت تاسو خلکو ته شاره کتاب لاسرسی نه لري، د کتاب اخیستو توان نه لري. یو لپاره وړیا توګه خپل کتابونه تعلیل لپاره ورکړي.
د افغانستان په عامه کتابتونونو کې یوازې کتابونه خوندي وي. په پرمختللیو او شتمنو هیوادو کې د کتابونو ترڅنګ میوزیک، ویډیو او برېښنایي آرشیفونه د کتابونو برخه ګرځېدلې دي. د محمد بن راشد په کتابتون کې تر 3000 ډیر میوزیک ټرکونه، 500 ویډیوګانې او د زرګونو ویب پاڼو آثار هم خوندي شوي دي. په دې کتابتون کې یو برخه د کیسو د لوستلو لپاره ځانګړې شوې ده. لېبي خبرتیا ورسته د لنډو کیسو د پیل پاړه له څلورو افغان کیسه لیکوالو سره بحث لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه. د جمعې په ورځ لس بجې له آزادي رادیو.
د آزادي رادیو مجلې په دې برخه کې د کیسې نقد مخه کوو. لنډه کیسه څنګه پیل کړو؟ په دې برخه کې د څلورو کیسه لیکوالو نظر اخیستې دی. د اکبر کارګر، سولمل شینواری، صدیق الله بدر او عابد سپوشمی. شاغل کارګر په دې نظر دی چې د لیکوال میتود او روش فرق کوي.
دلی لیکوالان حادثه په یو تسلسل سره پیل کوي، یعنی د پیل نه تر پایا پوری. یا مثلا ځینې لیکوالان یو بل تکنیک کاروي چې د حادثې هغه اصلي ماجرا په لومړي سر کې راولي، پیل کوي او بیا قصه یا داستان ته دوام ورکوي تر څو چې پای ته ورسیږي، او یا په یو داسې یو جمله باندې یا په داسې یو عبارت باندې پیل کوي چې هغه تر کیسې سره تړاو لري او کیسه د هغې نه امتداد ورته ورکول کیږي او پراختیا پیدا کوي.
اکبر کارګر دې ته اشاره وکړه چې ځینې کیسه لیکوال کیسه د اوج لټکی پیلوي، همدې ته کره کتونکي تر پای مخکې پیلوي. لکه لیکوال صدیق الله بدر څخه به واورو چې د خپل تجربه له موږ سره شریکوي چې کیسه څنګه پیلوي.
زه چې کله کیسه پیلوم دا غواړم چې له اول جملې څخه لوستونکي له ځان سره راوخلم. منظور مې دا دی چې په کیسه کې باید حرکت وي او د کیسې لومړۍ جمله په حرکت باندې پیل شي. خای د زین نور لیکوالو بلا بل دغوی سبکونه وی او یا عادتونه په لیکلو کې مثلا هغوی به یو ډول لفظه ورکول سره کیسه را پیل کړي. مثلا یو شمیر کسان به په مکالمه کیسه را پیلوي، مثلا ځینی کسان به په گزارشی بڼه کیسه را پیل کړي، خو زه غواړم چې د ویلوبي ننداره وړاندې کړم. او کله چې د لوبي خبره کوم نو په هغه کې احساسات وي، او احساسات چې دي لوستونکي په ښه ډول له ځان سره اخستلی شي.
شاغلی بدر کیسه له لوبي سره تشبیه کړه. یو شمیر کرکتونکو په دې نظر دی چې لنډه کیسه د شطرنج لوبي ته ورته ده. پایلې مهم دی چې نه به ډېر تیز وي چې تر اخره بیا تیز نشي ساتلی، او نه به سست وي، ځکه چې د دې ډلې ناقدانو په باور د تیز لوبي د ناکامۍ چانس ډېر دی، او تیزه تلوسه تر ډېره په هغو کیسو کې ځای دی شي چې تحلیلي نه دي. شاغلی بدر چې شعر هم لیکي د کیسې د پایل په برخه کې پر الهام اتکا نه کوي. شاعر عابد سپوږمۍ ته بیا کیسه الهام شکاری.
تر اوسه پورې داسې نه دي شوي چې کله ما نیت کړی وي، قلم مې راخیستی یا هم کمپیوټر ته ناسته یم او نیت مې کړی دی چې نن زه یوه کیسه لیکم او ما د هغه کیسه لیکلې وي. داسې تر اوسه پورې نه دي شوي، نو هغه وخت دغسې شوي دي چې زما ذهن له یو څه متاثره شوی دی، له هغه وروسته ما کیسه لیکلې.
د کیسې د پیل په برخه کې هم آغلی سپوږمۍ یو ډول د الهام خبره کوي. او وای چې یو تاثر د هڅوي چې کیسه پیل کړي، د کیسې پیلې دوته چورت نه وهي، پای ته فکر کوي.
لنډه کیسه خپله پیلېږي. وخت چې زه له یو پیښې متاثره شوم، وخت چې زه داسې یو څه ووینم چې هغه پر ما اغیز وکړي، که هغه یوه پیښه وي، که هغه یو انځور وي، که هغه یو رسامي وي، که هغه د چا له خولې نه وتلې یوه خبر وي، یا هم په خواله رسنیو کې یو لوستې خبر وي چې زه یوه وایم او هغه په ما اغیز وکړي، ما ته یو ذهن را لویږي، ما ته یو څه را کوي چې زه باید یو څه پرې ولیکم. نو کله وخت داسې هم شوي دي چې دغه کیسه هملته ځای پر ځای بشپړه شي، زه کیسه پیل کړم او ځای پر ځای هملته پای هم ومومي. خو ډېر کله داسې هم کیږي چې کیسه پایل شي خو پای را نه ورک وي. زه هڅه کوم چې پای ورته ومومم، ځینې وخت لږ موده پریوزي، ځینې وخت یا ورځ دوه ورځې وروسته هغه کیسه پای پیدا کوي.
سولمل شینواری چې یوازې کیسې کې پر ناڅاپي الهام باوري نه دی، خو په ورته وخت کې د ترلاسه شوي طرحې پر کره کېدو اعتماد نه کوي.
هغه وخت چې زما په ذهن کې د کیسې یوه طرحه جوړه شي، که په ما شیبه کې او بیا لږ څه وروسته زه کیسه پیل کړم، ډېره ښه پای ته پیلولی شم او ښه خلاصولی شم، پای ته هم رسولی شم. خو کله چې ما نه د طرحې لیکل په کیسې بدلول وځنډېږي، بیا ما ته عام پایل سخت دی او عام د کیسې پایل.
د یو شمیر کره کتونکو په باور د جنو کیسو په لومړي پاراګراف کې دا ډیره مهمه ده چې لوستونکي له یوې فضا او چاپیریال سره آشنا شوی دی کنه دی. خو په دې برخه کې د کیسې اوږدوالی او لنډوالی مطرح دی. که کیسه لنډه وي، شاید لوستونکي د جذب د هڅې لپاره زمینه په سختۍ برابره شي. البته په دې برخه کې د کیسې موضوع هم مهمه ده چې د کرکټرونو د ټکر کې سره که د ذهني کشمکش. شاغلی سولمل شینواری وای چې د کیسې په پیل کې د فضا او چاپیریال پنځول ورته ګران دي.
په تخنیکی لحاظ باندې ما ته د کیسې پیل کله په جملو پیل سي ډیر اساني، او کله چې د کیسې پیل ما نه تصویر وغواړي او فضا وغواړي، نو ما ته دا پیل لږ ګران غوندي وي.
یو شمیر ناقدان په دې اندي چې د ټکر په کیسو کې تر فضا د پیچ اهمیت زیاتی شي. ځینې کره کتونکي بیا دا نظر هم لري که چیرته د کیسې په پیل کې د ټول کیسې درې وړو ټکو ته اشاره شوې وي، نو په کار ده چې په دریو راتلونکو پاراګرافونو کې تشریح شي. اکبر کارګر په دې نظر دی چې هنرمند آزاد دی او اثر یې د لاس نقشه ده، نو زړه یې چې په کوم لوري ځي خو شرط دا دی چې شایست او هنر ته به پام کوي.
کیسه یا داستان کوم ژورنالیستیک ریپورت نه دی، کوم تحقیقي مقاله نه ده، کوم عادي مثلا نه ده، بلکې دا تخلیق دی، دا هنر دی. او هنر هیڅ کله داسې چوکاټ او داسې حدود نه لري، بلکې دا طبعا د انسان یا د هستوونکي د ذهن سره او د هغه د ابتکار سره او د هغه نوښت سره رابطه لري. څنګه کولای شي په یو شکل باندې. خو اصلي او مهم شرط پکې دا دی چې کیسه باید هنر ولري، یعنی په هنري لحاظ باندې پیاوړی وي او ښایست ولري چې د لوستونکي لپاره د منلو وړ وي.
د هنر ازادي ده چې کره کتونکي هم د کیسې د پیل لپاره بیلابیل وړاندیزونه کوي. یو برخه به د دې بحث په پای کې له تاسو سره شریک کړم. لومړی، کیسه په داسې څه پیل کړي چې د هیلې خلاف وي. مثلا په جماعت کې مجسمه، په روغتون کې واده، په واوره کې بربند، په لمر کې بالا پوش. دوهم، کیسه په تصویر پیل کړي، په داسې تصویر چې د کیسې پر ټولې پیښې څور زیات کړي او له اصلي موضوع پردی نه وي. دریم، کیسه په عمل پیل کړي، که ولیکو کړکۍ ورو پورې وهله پرانیستې وه، اړخ ته ودرېد، د چا شخې ونه ورېد، له همدې لارې کوټې ته ورننووت، شاوخوا یې وڅارله. دا عمل دی چې کرکټر یې کوي او تلوسه هم پکې ځای شوې ده. خو دغه عمل هغه وختونه لري چې دغه صحنه بیا په کیسه کې سسته شوې نه وي، داسې نه وي چې لوستونکی د قتل ګمان کوي او د کیسې پیښه عادي وي. د همدې لپاره چې کله کیسه په یوه عمل پیلوو، د ټولې کیسې د تلوسې او حرکت یو عمومي توازن به په نظر کې نیسو. څلورم، یو تجسس لوستونکي ته پیدا کړو. د دې توپیر له تلوسې سره دا دی چې په تلوسه کې د پیښې په اړه پوښتنه کوو چې څه به وشي. په تجسس کې دا پوښتنې ممکن لوستونکي وکړي چې دا څرنګه ځای دی، دا کرکټر ولې دلته دی، دی چیرته ځي. پنځم، له لوستونکي په پیل کې قصدن څه مه پټوي. پر لوستونکي د ماشوم ګمان مه کوي، خو که څه په پیل کې په طبیعي ډول نه وي روښانه شوي او وروسته معلوم شي، هغه هنر دی. شپږم، پیل اوږد نه کړو. وم، په پیل کې پوښتنه ځای کړو. اتم، د کیسې له زمان او مکان خبرېدل. ځینې مکانونه اغېزناک وي، البته په هغه حالت کې چې د مکان اغېز پر ټوله کیسه پروت وي. که داسې کیسه لیکو چې ژوند درومي، نو ممکن هدیره جالب مکان وي. که یوازیتوب انځورو، شاید داسې کوټه شوي چې پردې یې کش شوي وي. که عشق انځورو، ممکن د سیند غاړه یا د سمندر غاړه شایسته ځای وي. البته ښه مکان له ټولې کیسې سره ارتباط پیدا کوي. زمان ژور اثر لري. ماشام، مازدیګر، سهار، غرمه، هر یو بیلابیل اثر پر کرکټرونو شیندي. نهم، کیسه د مکان په تضاد پیل کړي. مثلا په یوه کیسه کې لولو، احمد په اولشانسکا کې د مسیحیانو په هدیره کې خاورو ته سپارل دی. احمد مسلمان دی، ولې د عیسویانو په هدیره کې خاورو ته سپارل شوی؟ لسم، د عمل تضاد. مثلا یو لیکوال لیکي، نور کله چې بله بهره کور ته راغی، پخلنځي ته ورته، نن پرته له دې چې سلام وکړي، د ناستې خونې ته تیر شو. یعنی کرکټر د عادت مخالف کار کړی. یولسم، ژبه مهمه ده. که چیرته د لیکوال ژبه داستاني وي، کیسه په زړونو کښېني. دولسم، ناقدان وایي له یوه جدي حالته کیسه پیل کړي، مثلا له چاودنې، خو په داسې وختونو کې باید بیا هغه د تلوسې ستونزې ته پاملرنه وشي چې په پای کې داسې نه وي چې کیسه تر پیل ډېره سسته شي. دیارلسم، په پیل کې وضاحت مهم دی. که معترضه جمله وي او اوږده شوې وي، ممکن د لوستونکي زړه ورته په تنګ شي. څوارلسم، هڅه وکړي چې د کیسې انجام ته له ډېر لنډ ځایه کیسه پیل کړي. ځینې وایي چې د لنډې کیسې پیل پای ته نږدې شروع کیږي. او د ناقدانو وروستی نظر دا چې د کیسې په پیل کې یو ټکر رامنځته کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
دا ازادي رادیو ادبي مجلې د پروګرام په برخه کې به د تاریخ پاڼه راوړو. په کابل کې په ارکی حرام سرای له لومړی ودانۍ څخه دی چې په 1298 کال کې د جوړېدو چارې پیل شوې. سردار حبیب الله خان چې کله شاهزاده و، د حرام سرای د جوړېدو مسول وټاکل شو. یو شمیر په دې باور دي چې په خپل وخت کې د حرام سرای د لویوالي او تشکیلاتو له پلوه په ختیځ کې بې جوړې و. نور د ارک د نن او پرون له لیکوال علمګل سهر څخور.
حرام سرای ټولې درې دېرش کوټې لري. د دې نه علاوه درې نور کوټې لري، لکه خیاط خانه، اشپزخانه او د بخانه. د نور غړي کوټې لري، همدغه سالونونه او د سینما یو سالون چې د هر جمعې په شپه به یا په جنورو وختونو کې به د شاهي کورنۍ غړو دلته فلمونه لیدل. امیر رحمان خان هم په خپل وخت کې هم د دې یادونه کوي په خپل کتاب تاج التواریخ کې چې دلته مختلف تشکیلات دي او غلام بچگان دي او میرمنې کار کوي پکې دي. میرمنو په راس کې بیا یوه بله میرمنې چې هغه د نارینه وو کالی اغوندي او نوم یې سرداره ده، دا لیکونه وړي او نور سپرستی کوي. د حرم سرای د حرم سرای په لومړي پوړ کې تالار دی چې زیاتره وخت به په وروستیو کې هم د افغانستان ولسمشرانو زیاتره ملاقاتونه او حتی مطبوعاتي غونډې دلته نیولې. دغه مرمرین سالون ورته وایي، یعنی ځمکه یې په مرمرو فرش شوې ده، یو کوچنی حوض لري ښایسته او د هغه شاوخوا مرمرینه ویاله ورغلې ده. وایي علي حضرت محمد ظاهر شاه د کندهار مشران راوغوښتل، یو سره خبرې وکولې او ورته یې وویل چې تاسې مرسته وکړئ چې دغه حرم سرای یو څه سم جوړ شي او د افغانستان یو سم ځای ولري. بیا هغوی مرسته وکوله، دغه مرمرین فرش چې ورکړ دا د کندهار مشرانو په مرسته باندې هغو پیسې هغو ورکړې دي. په دوم پوړ کې پاچا خپل د خوب خونه، کتابخانه او نورې کوټې دي، بیا د ملکې او د شهزادګانو همدغه دوم پوړ کې دي. علي حضرت محمد ظاهر شاه خپله کتابخانه چې ده لکه پچت کې جوړه شوې، یعنی نه اول منزل ده نه دوم منزل ده، په دوم منزل کې دا بیا بل منزل ده. دلته بعضې آثار هم شته، لکه مثلا د پاچا د نیکونو توری دي، ځینې دا آثار اوس پاته دي، داسې په ناسې یو شمېر یې له منځه تللي دي. دلته امیر عبدالرحمن خان به هم دلته اوسېده. بیا په وروستیو وختو کې وایي د دې یوې پښې آی پیدا که، نو بیا یې په هغه وخت کې یو قدیمه لفت و په هغه کې به پورته کېده او راته. دغه لفت به د فیل په ذریعه باندې کار کاوه. اوس د دې آثار نه دي پاته. حرم سرای ډېرې ښایسته نقاشۍ هم لري او دغه نقاشۍ زیاتره پاچا محمد ظاهر شاه کړي دي. د حرم سرای په حویلۍ کې یا په انګړ کې ونې دي او د هغې تر منځ درې چناره تاریخي دي، یعنی پخواني دي ډېر او غټ دي. د هغې جملې نه یو وخت کې ور اخیستی ده او دا بیرته اوس په خښتو پوښل شوی ده. دغه دېته دغه پاچاهي کورنۍ سلطنتي کورنۍ ډېر یو خاص هغه لري، ورته عقیده لري. دلته به هر وخت تر اوسه پورې هم کله چې شاهي کورنۍ وه په افغانستان کې، نو د شهزادګۍ بلقیس به وایي هره جمعه راتله، دلته به یې ختم کاوه او پسله غړي به پخول دلته او د دغه ځای درنښت یې کول. دغه چنارونه د امیر عبدالرحمن خان له وخت نه پاتې دي. په حرم سرای کې دوه نور مهم شی چې دي، هغه یو څه تاریخي ارزښت هم لري او د نیونو په حساب باندې فرشي ګلان دي. ظاهر شاه کله به چې بهر ته ولاړ نو ده به کله بوټي و بعضې ګلان بعضې تخمونه بیا راوړل او بیا به هلته کرل. نو یو فرشي ګل د په اروپا کې ډېر مروج ده چې ټول دیوال نشي. دغه هم دوه په حرم سرای کې موجود وو. یو اوس هم د سم شبې جمعه ورته وایي دې خوا کې دی چې ټول دیوال نیولی ډېر ښایسته ښکارېږي. یو د پاچا د خوب د خونې سره، یعنې دغه دروازې په سر باندې کومه کوټه چې ده په دغه دیوال دو منزله تعمیر شي ده، په دغه باندې ده لاندې خو دغه ټول دیوال نیولی وو یو وخت کې وو. د ارق سابقه داران ورته وویل چې دغه فرشي ګل چې دغه د پاچا د کوټې ته هم رسېدلی، یعنې دغه ټوله کوټه یې نیولې ده. وایي کله چې ببرک کارمل رئیس جمهور د افغانستان بیا د غرمې خوب یې دغلته کاوه په دغه کوټه کې، نو کومه ورځ لړم چې چلی ده بیا دنه فکر کاوه چې دغه لړم حتمن په دغه بوټي کې وو. دا بوټی له ځمکې راپورته شوی ده، دوه منزل وو شاوخوا ځمکې ټولې نیولې دي، یعنې ټوله ځای باندې هغه ده. نو بیا وایي امر وکړ چې دا د بېخه وباسي.
بیا هم د تاریخ په اړه، په کندهار کې د احمدشاه بابا مقبرې ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. د کندهار فرهنګ پال د سیلانیانو لپاره د سنتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. موسوس ما همکار صادق رښتینی په دې راپور کې له مسولانو سره هم شریکه کړي.
د احمد شاه بابا مقبره د کندهار شهر په زړه یا د پخوانی ارګ په 200 متره کې د خرکی متحری د ودانی سره نږدې موقعیت لري چې د نوموړي په ژوند کې د خرکی متحری د شډول لپاره جوړه شوی و. خو د هغه زوی تیمور شاه یا د مقبره د احمد شاه بابا قبر ته ځانګړې کړه او د خرکی متحری لپاره بیل ودانی جوړ کړه. په بخارای صاحب کې جوړې سوی د غدبی استری شین رنگ لرونکو ګمبتی چې د افغانستان د لوی تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي هر ورځورته خلک د لیدو او زیارت کولو لپاره راځي. عبد القادر چې د کندهار شهر وسیدونکو دی د خپل ملګرو سره یو ځای د احمد شاه بابا د مقبره او د خرکی شریفي د زیارت لیدو تر اغلی دی. وایي هر کله چې د نور ولایتونو ملګری او دوستان راځي هغه دل تراولي ترڅو دغه دوه تاریخي ودانی د احمد شاه بابا مقبره او خرکا متحره وویني.
دا تاریخي ځای دی د خو پیړی پیړی صفات دی بل روز د خو زیارت یو کم برکت ده بل احمد شاه غزي دربار دی ان خرکیم برکت زیارت دپاره خامخا خلک راځي.
په اینی وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولان وایي په ورستوي کې د احمد شاه بابا د مقبره او خرکی شریفي د سیلانیانو شمیر زیات شوی. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند وایي یا د دوو تاریخي ابیدوته هر ورځ لسګونه کسان راځي چې پنځ شنبه او جمعه شمیر زیات وي. سپاند وایي په سیلانیانو کې د کندهار د زون او د هیواد د نور ولایتونو د داخلي سیلانیانو سره یو شمیر بهرنیان هم شامل دي.
د احمد شاه بابا مقبره د کندهار یو لوی او تاریخي ابدات څخه ګڼل کیږي. په کل کې ډیر شمیر سیلانیان داخلي او بهرني سیلانیان لري. د دې سیلانیان نور هم زیات شوی. د ایران څخه دوه نفر سیلانیان پر مرسیکله باندې چې د غوښتل د افغانستان ټول لرغونو ساحو ته ولاړ سي ټول ولایتو ته بیا په کې لرغونو باستاني او سیاحتي ساحو ته نو دغه د جمله سکندر ته هم دی د سفر نیت لودي چې تراغلی و.
د کندهار فرنګپال د احمد شاه بابا د مقبره او خرکی شریفي د سیلانیانو شمیر کې زیاتوالی ته خوښتي او د سانتیاو برابرول غوښتنه کوي. فرنګپال او لیکوال نور احمد قران ملوي اطلاعات او فرنګ ریاست دی د نور سانتیاو ترڅنګ ځانګړي کسان وګماري ترڅو خلکو په خاص ډول بهرنیانو ته د دوغو دوو مشهور عبادتو په اړه لازم معلومات ورکړي.
دلته نه وایي دا چې همدغه مقبره یا زیارت موجود دی او ترڅنګ د اسلام د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم برک خرقه متطهره هم موجوده ده. د دوغو دواړو نږدېوالي هم سیتوب دلته د خارجانو توجه راړي او د هیواد پایده چې منابعو کې شرول لودل شي. اصلا خبره ده چې ټوله خارجي میلمانه چې هیواد راځي د غوی سره باید لارښود موجود وي. اما که لارښود چې د دې سره ملګری وي خارجي سیلانیان به د کندهار د تاریخي ابدات څخه کتنه کوي.
د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند وایي اطلاعات او فرهنګ ریاست هڅه کوي چې سیلانیانو ته د سانتیاو برابرولو ترڅنګ د احمد شاه بابا د مقبره زیانمنسي ځایونه هم ورغوي.
اطلاعات فرهنګ ریاست هڅه کوي چې د احمد شاه بابا مقبره د سیلانیانو د فاره مجهزه او برابر کې څو نور سیلانیان چې د داخلي او بهرني سیلانیان راځي د هغو د لپاره سہولتونه برابر وي. یعنی مثلا هر ورځ خلاص وي دا چې اوس هم تقریبا مقبره نه بندیږي هر وخت سیلانیان پر مخ پرانیسته ده. نو ترڅنګ مقبره باید په اساسي شکل باندې ورغول سي چې دا هم د سیلانیانو په جلب کې ډیر کومک کوي.
د پخوانی حکومت پر مهال د احمد شاه بابا د زیارت ځنی برخې په پخوانی سبک ورغول سی، خو په ورستوي کلونو کې د دې تاریخي ودانی ځنی برخې او ځل بیا تخریب سی چې بیا رغونی تاړتي لري.
پر اپور کې مو واورېدل چې خرخي شریفي او د احمد شاه بابا مزار ته د خلکو ورتګ زیات شوی دی. د بابا د پادشاهي د وخت یو پوځي چارواکی آزاد خان افغان و چې په غزنی کې یو شمیر فرهنګ پال د هیل لري چې د کلا د اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري په رسمي توګه تاریخي سیمه ونومول شي او چارواکی لیکوال او مورخان واڅوي چې د آزاد خان افغان په اړه چې ویل کیږي ګوري په ایران کې ورکتي چیرنی وکړي. نور په دې راپور کې
آزاد خان کلا د غزنی ښار شمال لور ته په شاوخوا 3 کیلومتر واټن د خواجه عمری ولسوالۍ سړک ته چیرمه ودانه ده. دغه کلا د وخت مبارز او ننګیالي شخصیت آزاد خان افغان میراث او شاوخوا 400 کال وړاندې آباد سوي چې اوس یې ډیری برخه نړیدلې ده. خو د آزاد خان کلا سیمې ډیری اوسیدونکي اوس دغه غوښتنه کوي چې یا د کلا د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تاریخي ابدو کې ثبت کړی سي. نثار خان آزاد زوی د آزاد خان افغان د کورنۍ له غړو څخه یو دی. نوموړی وایي له بده مرغه چې آزاد خان افغان د افغانستان په تاریخ کې یوه ګمنامه څیره پاتې سوې ده او هیڅ حکومت د هغه په اړه څیړنه او توجه نه ده کړې. نو نور باید له پامه ونه غورځول سي.
حتی یوازنۍ کلا چې د دې اولاده هوس هم پکې اوسېږي او قلعه آزاد خان نومېږي په یو کنډواله بدل شوی